دا مشال رادیو ده وخت د غرمې و بجه سوی ده نن د جمعې ورځ او د 2020 میلادي کال د جنوري 18 نیټه ده زه احمد شازمی یم او د مشال رادیو پروانه خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم په دې خبرونه کې د افغان سولې د وفال را خوشکول لپاره کمپاین د قبایلي زلو د خاصدارو پر برخلیک او په ایران کې د اوکراین پر وشتل سوي الوتکې سربیره اونیزې خپرونې تاندهیلي او نوې خپرونه ټولنیزې شبکې او سرخدریزې هم در خپرو خو تر هر څه وړاندې د دې محل خبرونه له ظفر خان څخه واورئ
مهمو خبرونو سرټی کې د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزیر په طالبانو د اوربند غږ کړی دی زرګونه فعالانو له وزیر اعظم عمران خان غوښتي چې د پوهنتون د یو استاد د مرګ سزا ختمه کړي خو امریکایي پوځ وایي تیره هفته په ایراني برید کې د اغیزمنو شوو یولسو سرتیرو درملنه کوي د خبرونو تفصیل د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزیر وای طالبان د تاوتریخوالي کمولو پر ځای اوربند وکړي دا خبره عبدالسلام رحیمی تیر مازیګر تر هغه وروسته په کابل کې د ستراتیژیکو مطالعاتو په مرکز کې کړی چې د پاکستان د بهرانو چارو وزیر شاه محمود قریشی پرون په یو ویډیوي بیان کې وویل چې طالبان له امریکا سره د موافقې په مخه د تاوتریخوالي کمولو ته غاړه ایښي قریشی دا یو ښه پرمختګ وبالو
طالبان نے آمادگی کا اظہار کر دیا ہے
دی وای طالبان د تاوتریخوالی د کمولو غوښتنې منلو ته چمتو شوی دی زما پاند لدی سره د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه لوري ته ګام اخیستل شوی
خود افغانستان د سولې د چارو وزیر وای د تاوتریخوالی کمولو اندازه مشخصه نه وي نو ځکه د طالبان وربند وکړي په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر په دې موضوع رسمن څه نه دی ویلي خو ایسوسییټډ پریس او د فرانسې خبری ایجنسونو پرون ویل طالبانو د افغانستان سولې لپاره د امریکا د بهرانو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد ته لوه څخه تر لسورزنی وربند وړاندیز کړي خلیلزاد لا په دې موضوع څه نه دی ویلي خو د طالبانو سیاسي دفتر وایي سویل شاهین بیگا پر ټوټر لیکلي چې طالب استازو د خلیلزاد په مشرۍ امریکایي پلاوی سره د سولې پر موافقه خبري کړې دي چې څو ورځې به دوام ولري د نور تفصیل نه دی ورکړی لسګونه زره فعالانو له وزیر اعظم عمران خان غوښتي چې مذهب ته د سپکاوي په تور د پوهنتون استاد د مرګ سزا ختمه کړي جنید حفیظ ته د پاکستاني عدالت د دسمبر په 28 د مرګ سزا اورولې غوښتنلیک درېونه وړاندې وي امریکایي فعال او څېړونکي هیلن هافت په انټرنیټ خبر کړی و چې تر اوسه د نړۍ په بیلابیلو برخو کې تر 70 زیاتو خلکو لاسلیک کړی دی نوموړی بیګا مشال رډیو ته ویل د غوښتنلیک موخه یې دا ده چې په پاکستان کې مذهب ته د سپکاوي قانون په اړه په خلکو کې بیداری پیدا کړي جنید حفیظ په پنجاب کې د بهاودین زکریا پوهنتون استاد وو هغه له 2013 راهسې د یوې مذهبي ډلې لخوا مذهب ته د سپکاوي په تور په زندان کې دی د پاکستان د بهرانو چارو وزیر ویلي امریکا باید له افغانستان د سرتیرو تر ایستلو وروسته هم هغه هیواد ته ژمنه پاتې شي دا خبره شاه محمود قریشی بیګا په واشنگتن کې د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو په مرکز کې ویغونډې ته په وینا کې کړې ټاکل شوی چې نوموړی نن له خپل امریکایي سیال مایک پامپیو سره وویني قریشی خبرداري ورکړ چې واشنگتن باید افغانستان هغه سیل له پامه ونه غورځوي لکه په 1990 کال کې چې د پخواني شوروي اتحاد پوځیانو تر وتلو وروسته غورځولې وو ته وویل د 1980 لسیزه کارونه مه تکراروي د قریشی په خبره کې له طالبانو سره موافقه بریالي هم شي چیلنجونه به موجود وي چاپیریال پوهان وای د خیبر پختونخوا ژوي د ورکیدو د خطر سره مخامخ شوي د ملکن د ځنګلي ژویو ادارې مشر عبدالغفور بیگا مشال رډیو ته ویل د نیمګړو قوانینو له وجې ځنګلي زناور هغه سي خوندې پاتې نه شو چې په کار و خو د چاپیریال د چارو پوهان وای د اقلیم بدلیدو آبادی زیاتېدو او ځنګلونو وهلو له وجې یو شمېر نایاب زناور مارغان او نور ژوي د ختمېدو له خطر سره مخامخ دي دا په داسې حال کې ده چې د جنوري په 14 د سواد په مټه کې خلکو یو پلان غوښت خبرونه له مشال لري نوري د هغو 15 هیوادونو د بهرانو چارو وزیرانو چې وګړي 13 هفته په اوکراینه یلوتک کې وجل شوی پر تهران یې غکړی چې د پیخه په اړه سمیخ پلواکا او شفافه پلټنی وکړي په لندن کې تر پرونی غونډې وروسته د افغانستان برتانیې کانادا سویډن او اوکراین استازو په ګډه اعلامیه کې پر تهران ټینګار وکړ چې د الوتکې د قرصېدو په اړه پوره ځواب ورکړي د کانادا د بهرانو چارو وزیر فرانسوا فیلیپ شیمپین ویل ایران دې کرا پلټنی وکړي
ایران باید د پی اس 252 الوتنې د نسکورولو د بشپړ مسولیت اخیستلو ډاډ ورکړي. د تاوان په ګډون د قربانیانو د کورنیو پر وړاندې خپل مکلفیتونه ترسره کړي، د پیښې له عملانو سره د خپلواک حساب کتاب او جنایي څیړنو ضمانت ورکړي.
ایران د جنوري په 8مه په لومړي سر کې د الوتکې له ویشتو انکار کړی و، خو وروسته یې ومنله چې ځواکونو یې په غیر ارادي توګه الوتکه په توغندي ویشتلې. په الوتکه کې ناس یو سل او شپږ اویا کسان وژل شوي وو. امریکایي پوځ وایي د جنوري په 8مه یې په عراق کې په پوځي اډو ایران د توغندیو د بریدونو وروسته یوولس سرتیري د ټکان خوړنې درملنه کړې. تر دې مخکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي وو چې په برید کې هیڅ امریکایي ته زیان نه دی اوښتی. د مرکزي کمان ویان کیپټن بیل اوربن پرون په یو بیان کې وویل چې په الاسد هوایي اډه د ایران په برید کې هیڅ پوځي نه دی وژل شوی، خو د چاودنې له کبله د ټکان خوړنې د علامتونو وروسته یې د ځینې سرتیرو علاج کړی او وستر معاینه لاندې دي. ایران وروسته له هغې په عراق کې په امریکایي اډو توغندي ویشتلي وو چې د جنوري په 3مه د ایراني پوځ مهم کمانډر قاسم سلیمانی په عراق کې په امریکایي ډرون برید کې وژل شو. د امریکا مشر قاضي جون رابټس د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مؤاخذې مقدمې لپاره له سنیټرانو سوګند واخیست. پرون د مقدمې د مشر په توګه د ډیموکرات او ریپبلیکن دوه سنیټرانو قاضي سنیټ ته وروست. له دې وروسته رابټس له هغو سنیټرانو سوګند واخیست چې په جرګه کې د دې لپاره شامل دي چې د امریکا 45 ولسمشر په دوه تورونو سزایي او یا له دفتره لری کولو یا نه لری کولو په اړه یوه پریکړه وکړي. په ټرمپ د خپلې څوکۍ ناسم استعمال او د کانګرس په چارو کې د خنډ جوړولو تورونه دي. نوموړي دا تورونه رد کړي دي. د خبرونو پای یو احمد الله د کرنسی یو بیو د هوا حال وای.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 155 روپۍ شل پیسې خرڅل کیږي او 155 روپۍ او یا پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 200 روپۍ او 80 پیسې او 201 روپۍ 80 پیسې، یو ایرو 101 روپۍ 50 پیسې او 102 روپۍ شل پیسې، یو عرب اماراتو درهم 140 روپۍ 10 پیسې او 140 روپۍ 40 پیسې، یو سعودي ریال 40 روپۍ شل پیسې او 40 روپۍ 50 پیسې، یو افغاني 2 روپۍ او 2 روپۍ 2 پیسې او 203 او یا ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ خرڅل کیږي او 201 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅولې کیږي. اوست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 24 ساعتو کې به په پیښور بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 2 او زیات نه زیات 19، په بنو کې به کم نه کم 1 او زیات نه زیات 40، او په کوټه کې به کم نه کم منفی 2 او زیات نه زیات 3 ډیګري سینټی گریډ وي.
زموږ غلم مشال رادیو څخوري پروان خبرونه کې به د دغه راپورونو تفصیل واوري. افغان حکومت وایي طالبان د تاوتریخوالي کمولو پر ځای اور بند وکړي. د نړۍ لسګونه زره فعالانو پر انټرنیټ د یو غوښتنلیک له لارې له پاکستان نه غوښتنه کړې چې د مذهب سپکاوي په تور د پوهنتون د استاد د مرګ سزا ختم کړي. د افغانستان په ګډون د پنځو هیوادونو حکومتونو پر ایران د اوکراینی الوتکې ویشتلو شفاف په پلټنو غږ کړی دی. په پیښه کې د وژل شوي وکس ورور وایي
ما یک شفافیت کامل میخواهیم که این قضیه چرا رخ داده و چه نحو رخ داده.
در خیبر پختونخوا د پولیس مشر ویلی حکومت په ژر د قبایلو د خاصدارو قانوني حیثیت واضح کړی. د کورمی روغتیایي چارواکو او ورځ پولیسو مت د بیړنیو طبي مرستو رسولو اعلان کړی. او د خبرونې په دویمه نیمایي کې اونیزه خبرونه تاندې هیل لرو چې د شجو له یو نوي غورځنګ به خبر شي.
د وخت تحریک په جوړېدو مقصد پښتنو مېرمنو ته سیاسي، سماجي، اقتصادي شعور ورکول دي.
تر هغه وروسته ټولنیز شبکې او سرغړیز خبرونه هم لرو. له مشال رادیو سره زموږ غلم مشال رادیو خاوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار لنه هو بیا د ماښام تر شپږ بجو د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو د ځانګړي اپلیکیشن لاله لري موري دلای سي. د اپلیکیشن نوم دی مشال رادیو، او د اپلیکیشن تاسو د ګوګل انډراید یا اپل ستور څخه خپل موبایل ټلیفون ته ډاونلوډ کولای سي. او اوس راځو د راپورن پر لور. د افغانستان د سولې چارو وزیر وایي طالبان د تاوتریخوالي کمولو پر ځای اور بند وکړي. عبدالسلام رحیمي دا خبره تیر مازدیګر تر هغې وروسته کړې چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وویل طالبان غواړي چې له امریکا سره د موافقې لپاره په افغانستان کې تاوتریخوالي کم کړي. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر پرون د سولې لپاره له ځانګړي امریکایي استازي زلمی خلیزاد سره د خبرو کولو ذکر کړی، خو د اور بند په اړه رسما څه نه دي ویلي. نړیوال اجنسونه د طالبان د سرچینو په حواله وایي چې هغوی د لنډمهال اوربند په اړه یوه دوسیه په قطر کې خلیزه ته ورکړې ده. پامیر ساحل نور تفصیل لري.
د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزیر ویلي چې طالبان دې د تاوتریخوالي کمولو پر ځای اوربند وکړي. عبدالسلام رحیمی پرون په کابل کې د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو په مرکز کې وی غونډې ته وویل د تاوتریخوالي د کمولو اندازه معلومه او مشخصه نه وي، نو ځکه ورته د منلو وړ نه دی. رحیمی دا سرګندونه تر هغه څو ساعت وروسته وکړي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وویل طالبانو له امریکا سره د موافقې لپاره په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمولو ته رضایت ښوولې ده. قریشی د جنوري پر 14مه په یو ویډیو پیغام کې دا د سولې موافقې پر لوري یو ګام بلل دی. د وای یو ښه پرمختګ شوی دی. طالبان د تاوتریخوالي د کمولو غوښتنې منلو ته چمتو شوي دي. زما په اند له دې سره د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقې لوري ته ګام اخیستل شوی. پاکستان په دې لړ کې خپل مسؤلیت تر ډیره سرته رسولی دی. قریشی تر دې زیات معلومات نه دي ورکړي. په عین وخت کې اسوسییټډ پریس او د فرانسې خبری اژانس پرون د امریکا او طالبانو له مذاکراتو د باخبره سرچینو په حواله لیکلي چې په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلزاد ته د لنډمهاله اوربند وړاندیز کړی دی. دواړه اژانسونه وایي طالبانو د جنوري پر 15مه ناوخته خلزاد ته یوه دوسیه ورکړې چې پکې له اوه څخه تر لسو ورځو پورې د اوربند کولو وړاندیز کړی دی. خلزاد په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر لا رسمن په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د جنوري 14مه پر ماخستن پر ټویټر په بیان کې ویلي چې طالب استازو د خلزاد په مشرۍ له امریکایي پلاوي سره لیدلي او د موافقې په اړه ورسره خبرې کړې دي چې په وینا یې څو ورځې به دوام وکړي. نوموړي په دې اړه نور معلومات نه دي ورکړي. امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2019 زیږدیز کال د ډسمبر پر 8مه تر هغې درې ورځې وروسته له طالبانو سره خبرې لغوه کړې چې یادې وسلوالې ډلې په کابل کې پر بهرنیو سرتیرو د حملې ذمواري ومنله. په هغه برید کې د یو امریکایي او یو رومانیایي سرتیري په ګډون لس افغان ملکي وګړي وژل شوي ول. تر دې دوه میاشتې وروسته ټرمپ په نومبر کې د افغانستان ناڅاپي سفر پر مهال امریکایي سرتیرو ته په وینا کې وویل چې طالبان موافقې ته لیواله دي او واشنگټن ورسره خبرې کوي. د 2013 زیږدیز کال له اکتوبر راهیسې چې خلیلزاد په قطر کې له طالب استازو سره خبرې پیل کړي، نوموړي پاکستان، افغانستان، روسیې او اروپایي هیوادونو ته یو شمېر سفرونه کړي دي. طالبانو تر اوسه له افغان حکومت سره له مستقیمو خبرو کولو انکار کړی دی او وایي کله چې له امریکا سره یوې هوکړې ته ورسي نو بین الافغاني خبرې به پیل کړي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري. په نړیوال کچ فعالانو او پوهانو د پاکستاني پوهنتون د استاد خوشکولو په مخه پر انټرنیټ یو غوښتنلیک خپور کړی دی. دا په داسې حال کې چې په پاکستان کې یو عدالت د دسمبر پر 28مه د ملتان د بهاودین زکریا پوهنتون استاد جنید حافظ ته د مذهب د سپکاوي په تور د مرګ سزا واوروله. درخواست څېړونکي هیلن هفت خپور کړي او په کې اسلام آباد غوښتنه کړې چې د حافظ سزا دې لغوه کړي. دا غوښتنلیک تر 70,000 زیاتو کسانو لاسلیک کړی دی. د قانوني چارو پوهان وایي په پاکستان کې د مذهب سپکاوي د مجازاتو قانون سم نه استعمالیږي. شاهین بنیرۍ په دې اړه راپور لري.
په نړیواله کچه لږ تر لږه 70,000 کسانو چې ډېرې د بشري حقوقو دفاع کوونکي او د جنید حافظ د زده کړو ملګري دي، په انټرنیټ د یو پیټیشن یا عریضې لارې د پاکستان په حکومت د هغه د خوشي کولو غږ کړی دی. بیګا مشال ریډیو سره په خبرو کې د دې پیټیشن پیلوونکې او څېړنکارې هیلن هفت ویل بنیادی موخه په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي د قوانینو د ناسم استعمال په اړه بیداری پیدا کول دي. هیلن هفت وایي دا پیټیشن یا عریضه له 1300 راهیسې خپره کړل شوې ده. د دې یو مرکزي موخه په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي د قوانینو په اړه بیداری ډېرول دي. خلکو ور باندې ډېر ښه عکس العمل ښودلې دي او ډېر ډاډ ورکړی دی. زما په خیال به بل ګام دا هڅه کول وي چې نه یوازې د سفارتي لارو د پاکستان په حکومت فشار واچول شي، بلکې په عدلیه هم، دې لپاره چې اعلی عدالتونو ته دومره مرسته ترلاسه شي چې د جنید حفیظ د مرګ سزا بیرته واخیستل شي.
have enough support to be able to overturn the lower court's decision.
د حقونو دفاع کوونکي وایي چې په پاکستان کې اکثر دا قوانین د مخالفینو د ځپلو یا خاموش کولو لپاره کارول شي. په دغه اړه د پاکستان د بشري حقونو د کمیشن یو غړی او د های کورټ پخوانی جسټس شیرمحمد خان وایي چې د مردان د عبدالولي خان پوهنتون د زده کوونکي مشال خان وجنه او د آسیا بیبي مقدمه د دې ښکارا مثالونه دي.
دا بلاسفیمی قانون چې دی نو دا خو ډېر زیات ناجائز استعمال لري کیږي. آسیا بیبي کیس چې دی نو هغه تاسو د مخې دی چې پاره کې یعنی د زنانو سره د جګړې په نتیجه کې مطلب چې هغې باندې تور لګولی شوی چې دوی مطلب چې بلاسفیمی کړه او هغه لاهور عدالت چې دی نو هغه سزا کړه او بیا سپریم کورټ چې دی نو هغه پرېښوده. دې نه هر سړی یریږي, عدالتونه ته میریږي, افسران ته میریږي, مطلب په دې غم نه چې بھائی دا تور په ما ونه لګي. زمونږ ملک کې دا ډېره زیاته بدنصیبي ده چې دا قانون چې دی ناجایز دا غي استعمال کیږي.
د یادونه وړ ده چې جنید حفیظ په پنجاب کې د بهاءالدین زکریا یونیورسټي استاد و چې په کال 2013 کې ور باندې د یوې مذهبي ډلې د غړیو لخوا د مذهب د سپکاوي تورونه پورې کړل شو. حفیظ دغه تورونه رد کړي دي. نوموړی له تیرو اوو کلونو راهیسې په بند کې ساتل شوی او د دسمبر په 28مه ورته یو عدالت د پانسۍ سزا اورولې ده.
دا مشال ریډیو ده.
زمرغ لمشال رادیو خاوري او سو د خیبر پښتونخوا د قبایلی زورلو پر لور د خیبر پښتونخوا د پولیس مشر سناولا باسي ویل دی چې په قبایلو کې د خاصدارو قانوني حیثیت بدل شوی او ټول د پولیسو د نظام برخه دي. نو موږ پرم په ممندو کې تری وی غونډه ورسته مشال رادیو ته ویل کې دایسي چې حکومت ژر یو اعلان خبره کړي او د خاصدارو د قانوني حیثیت سپیناوي وکړي. شانواز ترکزی په دې اړه معلومات لري.
د خیبر پختونخوا صوبی د پولیسو مشر سناول الله باسی ویلی چې د کومې ورځې نه د پخوانی فاټا انزمام شوه له هغه ورځې د خاصدار او لیوی ځواکونه حیثیت پولیسو ته اوخته او دانه دا چې ګنې دوی به د خاصدار په پخوانی حیثیت کې ساتل کیږي.
یا هماره قومي مفاد مې به هي, هماره مفاد مې به هي او سب کې مفاد مې وي.
د فاټا انزمام د ملک او د قام په مفاد کې زمونږ د کوشش ته چې څومره زر انزمام مکمل شي نو زیاته ګټه براوړي. زکه زر عالم او دلته چې څومره مسلې دي چې دا واورم او دا به هم وایم چې په کوم ورځ د انزمام شوه دوی پولیسو ته اوختي دي او ممکنه ده چې را روان 22 تاریخ پر د دوی مسلې هواري هم شي او دوی په معنی خاصدار د اول ورځ نه د پولیس افسران جوړ شي.
پهلې دن سه پولیس افسران بن چکه هي.
نو موږ پرون په اول وار مومندو ته راغلو او د یو کون تحصیل په جرګهال کې د مومندو د پولیسو مشرانو سره خبرې کړي. په دې مقدمه مردان ډیویژن د پولیسو مشر ډي اي جي شیرغبر نه علاوه نور یو شمیر مشران هم په دغه حال کې ناست وو. د مشاهد ریډیو د دې پښتنې په جواب کې چې ترننه د قبایلی ضلع پولیس خپل نوکر اله هم هغه د پخواني خاصدار په شان غني او د دوی یقین ناراضي چې ګنې دوی پولیس افسران دي. نو موري دا سه جواب کړه.
یی هماري خپل نه اهلی ہے کہ ہم نے ان کو یقین دلا میں ناکام گئے ہیں. ادروائز یہ پہلے دن سے پولیس
دا خود زمونږ نه اهلی ده چې موږ دوی ته په دې باور ورکولو کې ناکام شوو چې دوی پولیس افسران دي. هر کله چې دغه ټیکنیکل مسلې ختم شي نو دوی ته شهید پیګچ او نور ټول مراد د پولیسو په شان ملاويږي.
یہ پاس ہوتا ہے یا پرسو یہ فیصلہ ہوتا ہے تو بیچ والے جتنے بھی دن ہیں ان کو جو تنخواہ بھی ملے گی, ہر چیز ملے گی, شہید پیکیج بھی ملے گا, ہر چیز ملے گی.
په دې موقع آئی جی پولیس ثناء الله باسی دا هم وویل چې په قبایلی ضلعو کې په ځینو تاڼو جوړولو کارونه روان دي. نوموړی ته د محمد د پخوانی خاصدارو او نوی پولیسو لخوا هغوی ته پورفي خستونځو او په خپلو ضرورتونو دوی ته باور هم ورکړ چې د دوی ټولې مسلې به هوارولې شي. شانواز ترغزی مشال ریډیو پیښور.
زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري له ممندو د کورمی پر لور. د کورمې د روغتیا ادارې تر ورشتون وروسته د ناروغانو سمې درملنې په مخه د بیړنیو اقداماتو اخیستو پریکړه کړې ده. د کورمې روغتیای چارو مشر ډاکټر عنایت الرحمن پر مشال لډیو ته وویل په بیلابیلو ځایونو کې وړیا طبي کیمپونه لګوي او د واورې ځپلې سیمې ډوګر روغتون ته دواګان رسوي. د سیمې خلکو د چارواکو د اقدام هرکلی کړی دی. په ډېر نور تفصیل د مشال لډیو خبریال طارق اورکزی راکوي.
د کورمې روغتیایي چارواکي ډاکټر عنایت الرحمن وایي د سیمې په هغو ځایونو کې چېرته د صحت په لړ کې سهولتونه نشته هغلته روغتیایي کیمپونه بلګوي چې پکې د خلکو ویډیا درملنه به کیږي او بله دا چې ډوګر هسپتال ته دوایانې ولېږلو او مزید ډاکټرانو تعیناتي نه علاوه هغلته دوه امبولانس ګاډي به د بیړنیو حالاتو لپاره مستقل ولاړ وي.
ڈاکٹر او کاغی کی با ضروری میڈیسن پلین ہوں گا ڈی سی سر اور ڈائریکٹریٹ سر شیئر کو کاغی کی منگا خپل علاقے چولی چھ مخانے کی بھائی پوائنٹ یوگا پا دوگر کی یوگا پا ابراہیم زی کی یوگا مطلب را دے چھ علی زی کی
بلخوا د شمکانی محمد عباس وای چې کدا سوشي نو ډیر خلک به ترې فائدہ واخلي ځکه چې په ډیرو ځایونو کې هسپتالونه نشته او چې په کم ځای کې هسپتال شته نو هغلته سهولتونه نشته او زیاتوي چې په دغه صورتحال کې دوی مجبور اول چې نورو ځایونو ته د علاج لپاره لاړ شي.
د حکومت خدا یو خدام دی بالکل متفقانه ځار سره کسو خو په دې کې څومره فیسیلیټیز دي صحت حوالے سره څنګه اور کې موجود وي ځکه په هغه علاقې کې ډېره اوره کېږي خلک ساده تر اتلې نشي نو ډېر تکلیف دی هغه خلکو ته.
د تور نزون ملکی سخان اورگزے وای ک دغه شان روختي سہولتونه د الشوزو پسما کې هم ورکل شو نو ډیر بخوی زکه چې یاد سیمه یو نه هغه دا چې پکې خلک لسړ ډیر متاثر دي او د هغه لپاره هیڅ داسې روختي سہولتونه نشته.
لکه په ډوګر کې فوټو اوري هغه کې درې فوټو اوري هغه د سې علاقې د هغه کې بالکل هیڅ قسم ته دا هغه یو میډیکل سٹور هم نشته دی او کار به کې ولا کې دا ډیر ښه خبره یو خلکو ته مثلا
د ذکر دا چې په تیرو څو ورځو کې واورو ابرانونو د ملک مختلفې سیمې ځپلې دي. طارق ورغزه مشال رادیو پېښور.
اسمه ژغله مشال رادیو خاوري په خیبر پښتونخوا کې پاتې کیږي. په خیبر پښتونخوا کې د چاپیریال چارو پوهان وایي د اقلیم بدلیدو، آبادی زیاتېدو او ځنګلونو وهلو له وجې یو شمېر نایاب ځناور، مارغان او نور ژوي د ورکېدو له خطر سره مخامخ شوي دي. د حیاتي تنوع پوهان وایي د ځنګلونو له وهلو سره د ځناورو او مارغانو د اوسېدو طبیعي ځای له منځه ځي نو ځکه هغوی هم مري. شاین بنیری په دې اړه راپور لري.
د چاپیریال د چارو پوهان وایي چې د خیبر پښتونخوا په غریزو سیمو کې چې شل کاله وړاندې کم ځناور او مرغۍ په هغې کې د ځنو نسل د ورکېدو د خطر سره مخ شوې دي او د ځنو شپېره بیا ډېره لږه پاتې شوې ده. په دغه اړه بیګا مشال ریډیو سره په خبرو کې د سوات پوهنتون استاد او د حیاتي تنوع د چارو پوه ډاکټر حسن شیر وویل چې په نړیواله کچه د تودوخې د کچې لوړېدل او د ځنګلونو پرې کولو د ځناورو او مرغیو ژوند د چیلنجونو سره مخ کړی دی.
تاسو پته ده چې نن سبا د ځنګلاتو کم بې دردۍ سره چې کټینګ روان دی نو دا ځنګل د دې لپاره یو کور دی. کور منگ وران کو نو ظاہر ہے سیدھا خزنا ور کی دی دادا خپل دے پی دی بیا کلا دی یو پلا سر غلے کلا دی بل پلا سر غلے کلا دی انسان تے نقصان رسول بارانونا بے تے مشو باور بے تے مشو انٹینسٹی پ فلڈ کے سوا شو انٹینسٹی پ یخ کے سوا شو دا وی خود ڈیفینٹ دی لو یا سر دے جپ ایل مل باندې تا سو گو رہی دی نن یو شل دیس کلا مس کے زمین پ خوا شو زنگلو کے بعد دیر جو دغه اول فوجی
په پښتونخوا کې د نابیات ځناورو او مرغیو کم قسمونه دي. په دغه اړه د ملکنډ سیمې د ځنګلي حیات د سانګې مشر عبدالغفور وایي چې پښتونخوا په ټوله سیمه کې ځانګړی اهمیت لري ځکه چې د نړۍ ځینې ښایسته او نابیات ځناور او مرغۍ هم د دې سیمې په ځنګلونو کې موندل کیږي.
زمون سرا مار خور دے کم تجھے مختور کے منگا گھر سو آئیو داغی نانا و زمون سرا آئی بیکس دے برفانی چیتا کم چی دواورو پرانگ دے او دا آم چیتا دا کم تجھے منگ پرانگ وایو زمون سرا تور میلو دے خر میلو دے بدی صوبہ کی منگ سرا لیٹ منگ تجھے مرغ زرین وایو اگا دے بے گر دے کلیج فیزن دے دا بونیر پسیمہ باندے زمون سرا گورال موجود دے داغی نانا و د مونږ چور د سپورټس هانټینګ وایو د زرکو د تور تارو د خړ د تنظری هدي بونیر او زمونږ سره چې کوم سودم وستم دی د کوهاټ سیمه ده دا زمونږ سره موجود دي.
عبدالغفور نور ویل چې د منځنۍ اسیا نه کمې مرغۍ د بحیر عرب لور تر الوزی نو د هغې مرکز هم د خیبر پښتونخوا سیمه ده. نوموړي زیاته کړه چې له دې وړاندې د ځنګلي حیات د تحفظ لپاره کم قوانینو نو هغه نیمګړي وو خوز حکومت نوی قانون سازی کرده دا چه لمخه دا زنگلی حیات دا خوندی ساتلو حل زلی نوری چٹکی شویدی.
یو دا که چونکه دا وائلی پولیسنگ سٹاف دیر لگ دی نو دا کمیونیٹی سرا پا مختلف زیونی که دا شراکت داره پا منصوبی بجوری گی سبک جوری شویدی او دا غینه چه کم مختلف زریو بانی پا جرمانو بانی یا سپورٹس اور ٹرافی ہنٹنگ بانی پیسی رازی پسولے سے بات چار روپئے حکومت کے قوم لور کا چل بو کو بس مینجمنٹ سی سن
دا په داسې حال کې دا چې د جنوري په 14مه د سواد په مټه کې ځایي خلکو یو ناویا ته پړانګ په ډزو وشتو او مړې کړه. د دې سره سره د مرغیو نه قانون ښکار او د میانو د نیولو لپاره د زهریلا او چاودیدونکو موادو کارولو هم د دغه ځناورو د ژوند سره سره انساني چاپیریال ته هم خطرې راولاړې کړې دي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلے شے
زمرا غلا مشال ریڈیو خبری دا مشال ریڈیو ټول خبرونی تاسو دا ریڈیو او انٹرنیٹ ترڅنګ دا مشال ریڈیو د موبایل پر ځانګړي اپلیکیشن هم اوریدلای سي. د اپلیکیشن نوم مشال رادیو دی او دا تاسو د ګوګل انډراید یا اپل سٹور څخه خپل موبایل ټلیفون ته ډاونلوډ کولای سي. د افغانستان په ګډون هغو هیوادونو چې وګړي په ایران کې د اوکراینی الوتکې په پیش کې وژل سوي د شفاف پلټنو غوښتنه کړې ده. د کاناډا، برتانیې، سویډن او اوکراین د بهرنیو چارو وزیرانو او د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر پرون په لندن کې پر دې موضوع بحث وکړ. تر غونډې وروسته د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر خبریالان ته وویل تهران باید د وژل سوو کورنیو ته تاوان ورکړي. ایران وایي پوځ یې په غلطۍ د جنوري پر اتمه کیف ته تلونکې الوتکه ویشتلې ده. نور حال احمد تکل راکوي.
د برتانیا، کاناډا، سویډن او اوکراین د بهرنیو چارو وزیرانو او د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ادریس زمان د پنځشنبه په ورځ په لندن کې په خپله غونډه کې په دې اړه بحث وکړ چې په ایران کې د نسکورې شوې اوکراینی الوتکې د قربانیانو کورنیو ته باید څه ځواب ورکړل شي. د همغږۍ نړیواله ډله چې همدا 15 هیوادونه پکې شامل دي د اوکراینی الوتکې له غورځېدو وروسته جوړه شوه. د غونډې په پای کې د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر فرانسوا فلیپ شامپین وویل د همغږۍ نړیوالې ډلې له ایران سره د تماس چوکاټ چې پر 15 مهمو مواردو متمرکز دی برابر کړی. شامپین له دې مواردو څخه پر دوو داسې رڼا واچوله: ایران باید د پی ایس 225 الوتنې د نسکورولو د بشپړ مسولیت اخیستلو ډاډ ورکړي. د تاوان په ګډون د قربانیانو د کورنیو پر وړاندې خپل مکلفیتونه ترسره کړي. د پیښې له عملانو سره د خپلواک حساب کتاب او جنایي څیړنو ضمانت ورکړي. داسې څیړنې چې په پایله کې بې پرې او شفاف قضایي اقدامات وشي. له نړیوالو معیارونو سره سم په مناسب او شفاف ډول د پیښې د قربانیانو د پیژندنې د پروسې یقیني کول او د نړیوالو شفافو او دقیقو تحقیقاتو پر مخ بیول د دې چوکاټ نور موارد دي. د اوکراین د نړیوال هوایي شرکت بوئنګ الوتکه د جنوري په 8 نیټه د تهران د امام خمینی له هوایي ډګر څخه تر الوتو سمدستي وروسته راوغورځېده. د الوتکې 168 سپرلۍ درلودې چې 2 تنه یې د ایران، 50 د کاناډا، 11 د اوکراین او 10 د افغانستان وګړي وو. محمد کاظم سعادت چې اصلا د دایکندي ولایت اوسیدونکی دی او اوس په جرمني کې اوسی، په دې پیښه کې خپل ورور زین العابدین چې په سویډن کې میشت دی له لاسه ورکړی. سعادت له تهران څخه وویل چې شفافې څیړنې به د پیښې د قربانیانو د کورنیو پر زخمونو پټۍ کیږدي. موږ په دې اړه چې دا پیښه ولې او څنګه شوې ده بشپړ شفافیت غواړو. موږ د قربانیانو لپاره عادلانه پروسه او سم ځواب غواړو څو د دوی د دردونو تسلا وشي. دا پیښه ډېره دردونکې ده. ایران د اوکراینی الوتکې له غورځېدو 3 وروسته اعلان وکړ چې دا الوتکه سهوان د انساني خطا له مخې د سپاهی پاسداران ځواک لخوا پنهښه شوې ده. په داسې حال کې چې مخکې دا احتمال رد کړی و. په هغو ویډیویي تصاویرو کې چې د سه شنبې په ورځ پر ټولنیزو شبکو خپره شوه لیدل کېږي چې له یوې دقیقې څخه په لږ وخت کې 2 توغندي پر اوکراینۍ الوتکه لګیږي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې تایید کړې ده چې دا ویډیو اصلي ده. د ورځپاڼې ویلي چې دا توغندي د ایران له یوې پوځي اډې له 14 کیلومتره لرې واټن څخه پر الوتکه توغول شوي وو. د ایران ولسمشر حسن روحاني د سه شنبې په ورځ وویل هغوی چې د دې مسافر وړونکي الوتکې په ویشتلو کې لاس لري باید له خلکو بخښنه وغواړي. روحاني مخکې د دې پیښې په اړه د څېړنو لپاره د یوې ځانګړې محکمې د جوړېدو غوښتنه هم کړې وه.
دا مشال ریډیو دا
زموږ غلا مشال ریډیو خبرې د مشال ریډیو ټول خبرونه تاسو د سهار لنه هو بیا د ماشام تر شپږ بجو په ژوندۍ بڼه اوریدلی سي. د غرمې یوه نیمه بجه سوه. ظفر خان به د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزیر وایي طالبان دې د تاوتریخوالي کمولو پر ځای اور بند کړي. دا خبر عبدالسلام رحیمي تېر مازدیګر تر هغه وروسته په کابل کې د ستراتیژیکو مطالعاتو په مرکز کې کړی چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پرون په یو ویډیو بیان کې وویل چې طالبانو له امریکا سره د موافقې کولو په موخه د تاوتریخوالي کمولو ته غاړه ایښې. لسګونه زره فعالانو له وزیر اعظم عمران خان غوښتي چې مذهب ته د سپکاوي په تور د پوهنتون استاد د مرګ سزا ختمه کړي. جنید حفیظ ته د پاکستان یو عدالت د دسمبر په 21 د مرګ سزا راولې. غوښتنلیک درې اونۍ وړاندې یوې امریکایي فعالې څېړونکي هیلن هافت په انټرنیټ خپور کړی چې تر اوسه د نړۍ په بېلابېلو برخو کې تر 10,000 زیاتو خلکو لاسلیک کړی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلی امریکا باید له افغانستان د سرتیرو تر ایستلو وروسته هم په هغه هیواد ته ژمنه پاتې شي. دا خبره شاه محمود قریشي بیګا په واشنگټن کې د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو په مرکز کې یوې غونډې ته په وینا کې وکړه. د هغو 15 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو چې وګړي تیر هفته په اوکراینی الوتکې کې وژل شوي په تهران نیغه کړی چې د پیښې په اړه سمې خپلواک او شفاف پلټنې وکړي. په لندن کې تر پرونی غونډې وروسته د افغانستان، برطانیې، کاناډا، سویډن او اوکراین استازو دا خبره په ګډه اعلامیه کې کړې. امریکایي پوځ وایي د جنوري په 8مه یې په عراق کې پر پوځي اډو د ایران د توغندیو د برید وروسته یولس سرتېري د ټکان خوړنې درملنه کړې. تر دې مخکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي وو چې په بریدونو کې هیڅ امریکایي ته زیان نه دی اوښتی. دا خبره د مرکزي کمان ویان کیپټن ډیل اوربن پرون په یو بیان کې کړې.
دا مهم خبرونه لنډیز مو له مشال رادیو څخه واوریدئ چې ظفر خان وړاندې کوي. استاد سپام د اونیز خبرونه تاندې هلی پر لور راګرځم. د میرمنو په اړه اونیز خبرونه تاندې هلی کې د واک په نوم د شذ ځانګړي تاریخ د جوړېدو او کارونو په اړه د ځل خبري سوي دي. د دې خبرونه وړاندې کوونکی فرخنده اسد نورازی چورته غړسو تاندې هلی ته.
تاندې هلی
په دې خبرونه کې د واک په نوم د ښځو د یو ځانګړي تحریک د جوړېدو او کارونو په اړه خبرې کوو. زه فرخنده اسد یم او په تاندې هلی خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. واک تحریک چې د جوړېدو یو کال پوره شو، د پښتنو ښځو لومړنی داسې تحریک دی چې په پېښور، کوټه او کابل کې سانګې او ښځینه غړي لري. په دغه تحریک کې ښځې چې د ژوند د مختلفو شعبو سره تړاو لري ګډون کوي او د هر عمر ښځې یې برخه دي. د دغه تحریک مقصد ښځې پر خپلو بنیادي انساني حقونو پوهه کول دي او دا چې څنګه په ټولنه کې خپل یو مثبت رول ولوبوي. که څه هم واک تحریک چې مشران یې ورته واک د ښځو تحریک هم وایي لا په خپلو لومړنیو مرحلو کې دی او ډېرو ښځو ته یې غږ نه دی رسېدلی، خو د تیر کال د دسمبر پر 1 نیټې په پېښور کې د یو کال پوره کېدو په وخت یوه لویه غونډه وکړه. د واک تحریک د پېښور څانګې یوه مشره کندیزا وایي چې له افغانستانه ده او په پېښور کې ژوند کوي. د دغه تحریک د مقصد په اړه وایي:
د واک تحریک د جوړېدو مقصد د پښتنو مېرمنو ته سیاسي، سماجي، اقتصادي شعور ورکول دي تر څو پښتنې مېرمنې خپل وړتیاوې مخې ته راوړي. او یو مقصد دا هم دی چې د پښتنو مېرمنو یووالی دی. په دغه تحریک کې د ډیورنډ دواړه اړخ پښتنې ښځې ګډون لري. دا تحریک به د په هر هغه ناوړه دود چې پښتنو ښځو حق حقوق پکې د منځ زی آواز پورته کوي او ښه دودونه به ساتل کیږي او هغه ته به وده ورکول کیږي. د دې تحریک ته جوړېدو یو کال کیږي. موږ په دې یو کال کې وتوانېدلو چې د دې نورې څانګې هم پرانیسو. لکه د مثال په توګه موږ په جنوبي پښتونخوا کې هم د دې یو څانګه پرانیستې ده چې هلته زمونږ شفا کاکړه، زمونږ خور شفا کاکړه مشري کوي. او د درې میاشتې مخکې موږ کابل کې هم یو څانګه پرانیستله چې هلته هم زمونږ ډېرې تکړه پښتنې خويندې ګډون لري، لکه د مثال په توګه ماریا توتاخیل ده، برېښنا صافی، ناهید منګل، سپیشل زازی او همدارنګه نور ډېرې پښتنې خوندې زمنګل ته پکې ګډون لري. دا تحریک به موږ هڅه کوو چې دا تحریک به په هر هغه ځای کې پراخ کو چیرته چې پښتنې مېرمنې آبادې دي. واک تحریک د نورو ادارو نه ځکه مختلف دی چې دا یو تحریک دی د پښتنو مېرمنو د خوا نه جوړ شوی دی. دا د کومې این جی او یا د کوم بلې ادارې پروجیکټ نه دی. دا به نمایشي کار نه کوي، دا به تل د پښتنو ښځو حق حقوق لپاره آواز پورته کوي او دی کې به پښتنې مېرمنې چې د هر شعبې سره تعلق لري دی کې به ګډون لري او پښتنو ته به کار کوي.
د واک تحریک د خیبر ضلع یو مشره مماڼه اپریدی هم ده. مماڼې له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې واک د ټولو پښتنو ښځو یو ځانګړی تحریک دی چې پښتنې یې کله هم غړي جوړېدای شي.
واک تحریک د پښتنو مېرمنو خپل ذاتی یو تحریک دی چې موږ د یو کال کېږي چې جوړ شوی دی. د کومنګ ګورو د سندیانو ښځو خپل تحریک شته، پنجابیانو ښځو خپل تحریک شته، خو پښتنو ښځو خپل یو ذاتی تحریک نه لرلو. باید خو حصہ پاتې شوي دي که هغه د میرویس نیکه نه واخله د باچا خان پورې څومره تحریکونه دي، د ښځو خپله غونډه خو اچولې ده دغو تحریکونو کې، په لیک لوست باندې، په مزاحمتي لاره باندې، خو دغو خپل ځانګړي او د میرمنو خپل تحریک نه لرلو. دا واک تحریک د پښتنو ښځو د ډیورنډ پول دواړه اړخ ته چې کومې پښتنې میرمنې دي هغو تحریک دی.
مماڼه پردی وای پر روان وخت کې بعد وی کوشش کوي چې د واک تحریک واک اختیار او کارونه نورو سیمو ته وغځوي او زیاتې پښتنې پکې برخه ولري.
را روان وخت لپاره مونږ چې کوم پلانینګز دی هغه مونږ به سټډي سرکلز ارینج کوو چې اخکې د ښځو لپاره ښځو ته د سیاسي شعور مونږ ورکو، ځکه چې یو کوم پرمختګ لپاره سیاسي شعور لرل ډیر ضروری دی. او که مونږ وګورو مونږ ښځې د سیاسي شعور نه د سیاست نه ډیرې لرې ساتلې دي، نو مونږ به د ښځې د خپلې پښتنې مېرمنې چې دي سیاسي شعور به ورکوو چې یا د خپل قوم پرمختګ دپاره هغه شي، هغو د سیاست نه خبر شي څه روان دي. صرف خبر نه چې دغو سیاست کې خپل حصہ واخلي، ځای جوړ کړي او را روان نسل دپاره دی چې د لیاري ازادي کې.
بلخوا کندی صاحبی د واک تحریک په اړه وایي چې دا د پښتنو ښځو یو داسې تحریک دی چې دوی به په آینده کې نورو سیمو او برخو ته غځوي او دا شان به پکې د ښځو د مسلو، ژوند جواک او د ښځو په اړه د مختلفو دودونو او دستورونو په اړه غږ پورته کوي.
د واک تحریک مقصد دا دی چې د پښتنو ښځو سماجي، اقتصادي، سیاسي شعور ورکول دي او یو مقصد د پښتنې ښځو یووالی هم دی. دغه تحریک کې د ډیورنډ دواړو اړخ ته مېرمنې ګډون لري. دغه تحریک په هر هغه ناوړه دود او رواج چې د پښتنو ښځو حق حقوق پکې په خلاف وي آواز پورته کوي او د پښتنو ښه دودونو ساتل او وده ورکول دي. او دغه تحریک به په هر هغه ځای کې وي چېرته چې پښتنې مېرمنې آبادې دي. دغه تحریک به موږ هغه ځایو پورې پراخوو. واک تحریک د نورو ادارو نه ځکه مختلف دی چې دا یو تحریک دی، دا د پښتنو مېرمنو د خوا نه جوړ شوی دی. دا د این جی او یا د کوم بلې ادارې حصه نه ده. دا به نمایشي کارونه نه کوي، بلکې دا به د پښتنو ښځو په لپاره کار کوي او دی کې به د پښتنې ښځې چې په هر شعبې سره تعلق لري دی کې به ونډه لري، ونډه به اخلي. نو موږ هڅه کوو چې دا په کلو بانډو کې دا پراخ کړو.
په تیر یو دیرشم دسمبر په پېښور کې د واک تحریک په غونډه کې کڼو ښځو برخه واخیسته. دوی په خپلو ویناګانو کې ویل چې باید ښځې د خپلو حقونو نه خبر شي او د سیمې پر سیاسي حالاتو هم خپل غږ پورته کړي. د واک د کلیزې د غونډې وروسته ښځو په دغه وخت خپلې روایتي خوشحالۍ هم وکړې. د واک تحریک په خیبر، ضلع او پېښور کې د خپلو هلو ځلو په اړه مماڼه اپریدی وایي.
خیبر کې مونږ ملګری خوشته دی، خو خیبر کې مونږ سره یا باقاعده تنظیم سازی نه دو شوی، او مونږ دا غدي پلاننګ زمدا دی چې انشاءالله دا را روان فروری کې به مونږ باقاعده په خیبر کې هم تنظیم سازی کوو او عہدیداران به ټکو. باقاعده به مونږ د ښځې مېرمنې د خیبر ضلع کې د عہدیداران هم ټکو. پېښور کې چې وګورو مونږ د خپل تنظیم پېښور کې ډېر مضبوط دی، او هلته چې دی مونږ پکې د اوس تیر څو ورځو پهله مونږ کلیزم خپل نمانځله چې یو نیم سل څه کم څه زیات یو نیم سل ښځو ګډون کړی، او دا ډېره غټه خبره وه. دا څه این جی او پروجیکټ نه دی، نه فنډینګ وندې راغلي دي، دا نه هغه دا ټولې هغه ښځې راغلې وي چې هغو غواړي چې د پښتنې مېرمنې مخکې لاړ شي، هغو د مسلې حل شي په سیاسي توګه باندې، په د هر یو لیول مسلې چې وي هغو حل شي. دخکې مونږ سره دا دا چې کلیزه مونږ منزلې وه، هیڅ فنډینګ ودانه مونږ ټولو مېرمنو چې د واک تحریک والا غړي یو مونږ ټولو په خپله یو بلکې مرسته کړې دو، او مونږ دا کلیزه ډېره خوندوره منزله. نو دا کوم چې این جی اوز وي هغه صرف پروجیکټ پورې محدود وي، د ښځو حقوق دپاره کار کړل بیا هغه ورک شي، خو یو تحریک چې دی هغه پروجیکټ نه وي، هغه یو موومنټ چې وي ریولوشنری وي، ایولوشنری وي. خو دخکې به ټایم لګېږي، دا به ډېر سلو وي، خو دا به ختمېدونکی نه وي. دا به پکې مونږ دپاره هغه خبرې پلس پوینټ چې دا تحریک چې وي، تحریکونه ختمېږي نه، تحریکونه مخکې ځي، نورې لارې جوړوي. او دا که مونږ وګورو این جی او پروجیکټس چې دي، دا ختمېدونکي ولې دغو صرف پروجیکټس پورې کار وي، ایجنډا او هغه
د واک تحریک د تنظیم سازی او پاینده کې د دوی د کارونو په اړه مماړه اپریدی وایي.
د مونږ د واک تحریک بنیادی ایم یا ګول مقصد دا دی چې مونږ د ډیورنډ په پولي دواړه اړخه چې کومې ښځې دي هغو حقونو دپاره آواز اوچت کړو، کوم ظلم هغو سره کور کې دننه کېږي، کوم ظلم هغو سره کور نه بار کېږي، اخ دپاره آواز اوچت کړو، مزاحمت وکړو، احتجاج وکړو. لیک لوست په احتجاج په احتجاج باندې ټیکو، سبب په لیک لوست باندې. مونږ به د مونږ مقصد دا دی چې د ښځو کومې پښتنو ښځو کومې مسایلې وي، دا مونږ په لیک لوست باندې، په احتجاج باندې، په سیاست کې هغه خبره کړو باندې، هر هر چې مونږ ته پلیټفارم ملاویږي چې هلته مونږ د ښځو د مسایلو چتو په هغو باندې آواز وچتو او هغه دپاره کار کوو. واک تحریک کې مونږ سره سیاست مدار، ژورنالیسټان، هنرمندان، آرټسټان، سټوډنټس، هاوس وایف، هر فیلډ والا، هر عمر والا چې دي مېرمنې شته دی. او مونږ دا واک تحریک کې دننه د ښځو له خپل کلتور کې دننه خپل حقونو ژغورنه کولی شو. د په یوځای مونږ یوځای شوي وو چې کله د ښځې یوځای شي، ښځې د مونږ پښتنې ښځې په تاریخ کې د ډېرو تحریکونو حصه خو پاتې شوي دي، خو ذاتي خپل یا تحریک نه لرلو. اوس دا واک چې دی، دا د پښتنو ښځو خپل تحریک دی، دغو په د خپل کلتور کې دنه خپل حقونو ژغورنه کولی شي. که وګورو په مونږ پښتنو کې ډېرې ښځې اتلانې تېرې شوې دي، کالف جان خټک وي، کملالی میوند وي، خو تېرې شوې دي خو ډاکومنټ شوې نه دي. مونږ دا تحریک دا مقصد هم دی چې مونږ کومې دا پښتنې مېرمنې اتلانې دي هغه ډاکومنټ کو، څرنګه مونږ د پښتنه سړي اتلان ډاکومنټ شوې دي، دا کوم چې مونږ تېر شوې دي مونږ هغه هم ډاکومنټس کو، ڈاکومنٹ کو حکم چې دا خزے اتلان روانی دی دام ڈاکومنٹ کو.
تاندے ہلے
زما زیات تر دی سپیس اور دی فیلڈ ریلیٹڈ ډیر انټرست
لري کنده زنانو طرف له خو ډیر خو ریسپانس ماته روان دي
سې پټي وس زما کو وس هر څه غره نه ټول تلي
زه باقاعده الیکټډ پرسن په غی باندې چې کم دینو زرا شمه
د پښتنو خزو او انجونو لپاره ځانګړي خبرونه تاندې هلي چې پکې پښتني د خپلو مسلو کامیابی او خپل ژوند حال له تاسو سره شریکوي
د هر زیارت او جمعې په ورځ له مشال اړیو نه
تاندے ہلے اوریدون کو داو تدی انہیں تاندے ہلی پروگرام چتا سو اورید ز فرخندہ اسد درنا اجازت خواڑم د خدای په امان.
زموږ غږ مشال رادیو څخاوري او نيز خبرونه تاندې هلي مواورده او تاسو پام دی ویبلې او نيز خبرونه ټولنيز شبکې او سخدريزي پر لور را ګرځوم. نن په ټولنيز شبکې او سخدريزي خبرونه کې د سخدريزي ډلو پر طریقو او د جالي خبرونو او معلوماتو لالاري د پیغام پر رسولو ژغې دلیو. په خبرونه کې به واوري چې پر ټولنيز رسنیو ځوانان څنګه د سخدريزي ډلو تر اغیز لاندې راځي. خبرونه په امیر ساحل جوړ کړي چې تاسو د هر جمعې او خالی پر ورځو اوریدلای شئ.
سختری زړلې د ټولنیزو شبکو له لارې خپل پیغام څنګه رسوي؟ آیا ځوانان پر ټولنیزو شبکو د ناسمو او جالي خبرونو او د سختری زړلو د پروپاګاندا زیات ښکاریږي او کنه د هر عمر کسانې تر اغیز لاندې راتللی شي؟ په پاکستان کې ولی خلک پر ټولنیزو شبکو د سختریزه ډلو اثر قبلوي؟ دا او نورې پوښتنې نن د ټولنیزې شبکې او سختریزې خبرونې موضوع ده. له مشال راډیو سره اوسئ.
ټولنیزې شبکې او سختریزې
د ټولنیز شبکې او سختریزي په تیر خبرونه کې مو په اروپایي هیوادونو کې د سختریزي ډلو پراخېدو او پر ټولنیز رسنیو د هغوی فعالیتونو په اړه معلومات ترکړل. اوریدونکو تاسو خبر شوې چې شنون کې وای په اروپایي هیوادونو کې هم حکومتونو د خلاص او سختریزي ډلو فعالیتونو ته زیات پام نه و کړی.
د دې یو غټه ستونزه په غرب کې دا و چې د دې په تیرو شپږو کلونو کې البته زیاتره د دې تمرکز کې دی چې د دې سره هم کولای شي چپی ډلې او اسلامي ډلې د کنټرول لاندې راوړي.
ځنې په هان وای حکومتونو ته پکار دي چې پر ټولنیزو شبکو د سختریزي ډلو د پروپاګاندا مخنیوي اقدامات وکړي.
حکومتونه دي باید هغه کسان چې دغه سي افکارات خبروي د غېدي کفوز باید کی ځکه چې ځینی سیرومو کودلې ده چې دغه افکار چې دلته خبريږي د تاوتریخوالي افکارات چې دلته په ټولنه کې خبريږي دا په مجموع کې هغه ډېر کم فیصدي ده چې دین د فیسبوک یا ټویټر نه استفاده کوي.
خو پوهانو په تیر خبرونه کې د پاکستان په څیر هیوادونو په اړه له احتیاطه د کار اخیستو سپارښتنه هم وکړه.
تر خیال مې اس آرګومنت کو بہت دھیان سے استعمال کرنے کی ضرورت ہے.
زما پان دا دلیل باید په ډېر احتیاط ورکو ځکه چې دولت یا ریاست بیا پر ټولنیزو شبکو بریت کوي او په دې پلمه سم او ګټور آوازونه هم غلي کول غواړي.
شنونکو دا هم راته وویل چې د پاکستان حالت له پرمختللو هیوادونو ځکه هم جلا دی چې په هغه هیواد کې نه یوازې د بیان پر ازادۍ محدودیتونه دي بلکې ریاست هم په تیرو لسیزو کې د ځینو خلاف او مذهبي سختریزه ډلو ملاتړ پاتې شوی دی.
پاکستان میں صرف طالبان نہیں اور گروپس بھی ہیں.
په پاکستان کې یوازې طالبان نه نورې ډلې هم شته. هغه ډلې چې د ریاست پلوې دي د غړو او مشرانو د ټولنیزو شبکو پانی هیڅکله نه دي تړل شوی.
خو پر ټولو ګواښونو سربیره پوهان غړي چې پر ټولنیزو رسنیو د خلکو باس باید دوام وویني.
نئی ټکنالوژي ہے اور
ګورا ټولنیزو شبکې نوې دي خو زه دا غنم چې مونږ باید له یو بل سره خبرې اترې وکړو ځکه چې که بحثونه شي مسئلے نہ ہواری گی.
کیونکہ جب تک ہم ایک دوسرے سے بات نہیں کریں گے مسائل کا حل تو نہیں ہے نا.
نن پخپرونه کې پر ټولنیزو شبکو د سختریزو ډلو او کسانو د فعالیتونو په اړه بس نور غځو. اوریدونکو د دې خبرونه په تیرو برخو کې مکتپوهانو ویلي چې سغدریزه او خلاصې ډلې اکثر پر ټولنیزو رسنیو درواغ او جالي خبرونه خپروي او دا معلومات بیا تر لری لری پورې رسیږي. دا هغه لار ده چې سغدریزه ډلې د خلکو توجه ځان ته د جذبولو او بیا یې په فکر او نظر کې د بدلون لپاره کاروي. په اسلام آباد کې د انټرنیټي ازادۍ او ټولنیزو رسنیو په اړه کارکونکو ادارې بولو بھی مشر اسامه خلجه وایي د دې لامل دا دی چې پر فیسبوک، ټویټر او نورو شبکو هر کس چې څه وغواړي خپرولی شي.
انٹرنیٹ باندې کوم وګورو نو هر قسم ته خبرونه راځي. دا وجہ ته چاہے باندې سو کم سم لکھلی شي په فیس بک باندې، په ٹویٹر باندې، په انسٹاگرام باندې، ټول باندې. نو دیکھے چې د دروغنو خبرونو ډیر زیات لوی مسله ده.
یوتا کلاوسن د امریکا د برینډایز پونتون د نړیوالو اړیکو او همکارۍ څانګې استاد او څېړونکی ده. نوموړی په 2014 زیږیز کال کې په عراق او شام کې د اسلامي دولت وسلوالو تر ظهور وروسته د هغې ډلې پر انټرنیټي فعالیتونو یوه څېړنه کړې چې په سټاډیز ان کانفلیکټ ټیرریزم ژورنال کې خپره شوې. په دې لیکنه کې نوموړي ښیي چې څنګه د اسلامي دولت ډلې غړو او خواخوږو د ټویټر له لارې پروپاګاندا کوله او په غربي هیوادونو کې خلک له ځان سره ملګري کول. یوتا کلاوسن وایي اکثر خلک ګمان کوي چې پر ټولنیزو شبکو چې هر څه خپرېږي رښتیا وي، نو ځکه هر ډول معلومات په اسانۍ جذبوي او مني یې.
موږ دا نظر لرو چې ټولنیزې رسنۍ د کروالي پر اصل ولاړې دي، خو واقعیا داسې نه ده، ځکه چې اوس د بېلابېلو ډلو او شبکو لپاره دا خورا اسانه شوې چې ځان پر انټرنیټ منظم کړي او بیا داسې یو نظام جوړ کړي چې ورسره ځان پر ټولنیزو شبکو لوی او دا سمه ده چې موږ په تیرو څو کلونو کې له دې باخبره شوي یو او تر یوه بریده هوښیار یو، خو حقیقت دا دی چې موږ اوس هم په ډېره اسانۍ په دام کې ګیرېدی شو او ګیرېږو، ځکه چې موږ په دې وهم او خیال کې یو چې پر ټولنیزو رسنو چې څه لولو هغه کره او رښتیا دي.
یوتا کلاوسن وایي څېړنې ښیي چې ځوان نسل تر یوه بریده په اسانۍ پر هرې خبرې باور نه کوي، خو بیا هم پر ټولنیزو رسنیو د سختدریزو ډلو تر اغیز لاندې د راتګ له خطر سره مخامخ دي، ځکه چې پر ټولنیزو رسنیو د معلوماتو د کاروالي نظام زیانمن شوی دی.
زما په اند نوی نسل د پرلیکا یا آنلاین موجودو شبکو لوري ته زیات مایل دی او کاروي. په دې توګه هغوی د غولېدو او د نظر بدلېدو خطر ته زیات مخامخ دي. خو په عین وخت کې زه دا فکر هم کوم چې ځوانان په اسانۍ پر خلکو او آنلاین لیکنو زیات باور نه کوي، خو بدبختانه د هغوی له دې کم باورۍ سره هم مهاله د هغوی د ذهن او فکر سمولو او د کره معلوماتو ورکولو ډېرې لارې نشته. نو موږ اوس مهال وینو چې پر انټرنیټ او ټولنیزو شبکو د حقایقو او واقعیتونو د جاج، تصدیق او کروالي نظام د ماتېدو په حال کې دی.
دا اسامه خلجی په خبره په پاکستان کې ستونزه ده چې داسې ډلې موجود دي چې د حکومت تر بندیز لاندې دي، خو پر ټولنیزو رسنیو بیا هم فعال دي، پانی لري، ګروپونه لري او خپل پروپاګاندا پر مخ وړي.
سر خبرونه رپورټونه داسې ډېر راځي کم کې چې داسې تنظیمونه دي کم چې خلک په غلط طرف وړي، چې هغې دهشتګردي کې هغوی ته استعمالوي، ځوانانو ته استعمالوي، خلکو ته استعمالوي. نو په انټرنیټ باندې هم کافي چې دی هغوی کارونه کوي او خلک یو ځای کوي. اور دې باندې یو رپورټ هم دوه کاله مخکې چې دی ډان اخبار کړی کم چې کې چې هغې کتل چې ډېر داسې تنظیمونه دي کم چې پاکستان حکومت په خپله بین کړي دي، خو د هغوی چې پاڼې دي په فیسبوک او ټویټر باندې اکټیو دي هغه لا بند شوي نه دي. حالانکه چې نور قسم ته چې کم پاڼې کم چې د حکومت تنقید ذات کوي نو د هغه پاڼې لري شوي. دا هم یو ډېر لوی غم خبره ده.
د انټرنیټي شبکو د چارو پوه او مدني فعال اسامه خلجی وایي دا سمه ده چې ځوان نسل پر ټولنیزو شبکو د سختدریزو ډلو تر زیات اغیز لاندې راځي، خو دا هم ده چې د هر عمر خلک د درواغو او جعلي معلوماتو، افکارو او نظریاتو ښکارې دی شي. خلجی زیاتوي په پاکستان کې پر ټولنیزو رسنیو خلک ځکه هم د سختدریزو ډلو تر اغیز لاندې ژر راځي چې هغوی په خپلو خبرو او پیغامونو کې له مذهبي مثالونو کار اخلي.
هر قسم خلکو باندې اثر ویب سازش وي، دا څنګه تاسو ویډیوګانی وایي کې داسې چې هغه استعمالي هم داسې مختلف خبرې لکه د مذهب خبره به پکې راولي، چې د مذهب خبره پکې راشي بیا خلک چې ډېر زیات جذباتي شي. او د کسې چې نور داسې د غیرت خبره پکې راولي، د غیرت او مذهب استعمال چې کیږي نو د هغې د لاسه بیا خلک چې دی زیات هغه خبره حصه اخیستلم شروع شي داسې تنظیمانو سره.
پوهان د کلاوسن وایي پر ټولنیزو رسنیو د پروپاګاندې، درواغ او جالي معلوماتو موجودیت او خپرېدو پر خلکو او پر ځوانانو دا اغیز کړی دی چې اوس مهال د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې کې سیاست ته پدرنګېدو په حال کې دی او خلک د مکالمې پر ځای تاویلی ماویلی کوي.
زما په نظر دروغ او جعلی معلومات پر عقل ولاړ سیاست او د مکالمې یا بحث دود ته لوی خطر پېښ کړي. همدا یوه وجه ده چې موږ له یو بل سره د خبرو پر ځای غوسه کیږو او چغې وهو. پر ټولنیزو رسنو خلک اکثر داسې لار نه مومي چې ور باندې سره کینی او خبرې وکړي. زما په اند داسې یوې لار موندل خورا مشکل شوی دی.
د برنډایز پونتون استاد او څېړونکی یوټا کلاوسن وای اسلامي دولت ډلې د ټولنیزو شبکو نوي تخنیکونه وکارول چې تر هغه وروسته نورو ډلو او ان حکومتي ادارو هم هغه لارې استعمال کړي. نوموړي زیاتوي د ټولنیزو شبکو اثر دومره پراخ دی چې عامې ورځنۍ رسنۍ هم مواد د خپلو خبرونو موضوع ګرځوي.
خلاصی سغدریزی هغه تکنیک کاروي چې اصلا اسلامي دولت ډلې په لومړي سر کې استعمال کړ. موږ هم دا راز وینو چې ځینې ادارې او حکومتونه هم پر ټولنیزو شبکو د متبادل فکر او نظر دودولو هڅه کوي او د پیغام رسولو تکنیکونه کاروي. دلچسپ خبره دا ده چې اسلامي دولت ډلې او اوسنۍ تشپنو ملسپالې او خلاصی ډلې ټولنیزې شبکې د رسنو توجه ځان خواته د جذبولو لپاره کاروي او رسنۍ دې ته اړ باسي چې پیغام یې خپور کړي. لکه دا اوس چې زه او ته پر څه خبرې کوو، همداسې رسنۍ هم اکثر پر انټرنیټ راغلي خبرې او هغه شیان خپل موضوع ګرځوي چې سخت دریځو ډلو خپاره کړي وي. زما په نظر عامې رسنۍ تر اوسه پوره نه دي توانېدلې چې د داسې موادو په اړه څه اقدام او غبرګون وښيي.
اوریدونکو د ټولنیز شبکې او سغدریزی نننې ورځې په خبرونه کې مواردل چې ټولنیز رسنۍ کې یوې خواته د باس او د خلکو د رابطو مهمه سرچینې دي، نو بلې خواته پر همدې شبکو سغدریزی ډلې ناسم جالي او درواغ معلومات خپروي، پروپاګاندا کوي او د خلکو توجه ځان ته جذبوي. په خبرونه کې راته پوهان ویل چې پر ټولنیزو شبکو د بیلابیلو سغدریزو ډلو د پروپاګاندا اصلي هدف ځوانان وي، خو د هر عمر خلک ورڅخه اغیز قبلولی شي او دا چې پر ټولنیزو شبکو د حقایقو تصدیق هم مهاله نظام ځکه هم نشته چې هر کس چې څه وغواړي ور باندې خبرولی شي. تاسو په خبرونه کې دا هم واوریدل چې ټولنیزې شبکې په تیرو کلونو کې دومره مهمې او بانفوزه شوي دي چې عمومي رسنۍ هم تر اغیز لاندې راغلي دي. راتلونکو نوې بل پوهانو سره باسته دوام ورکړو په مخه مخه.
ټولنیزې شبکې او سخت دریځي.